درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي ریډیو په یوې بلې خبرونه کې مارکلې کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د کابل د پانتون دروازې ته تیرما چاودنې لږ تر لږ شپږ کسان وژلي او و بشنورې ټپیان کړي. د مدادې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکړې خبرونه ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته نن سهار د چاودنې له کبله د سیمینا شپږ جسدونه و ویشت ټپیان روغتونو ته وړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د عراق په څو پخوانیو والیانو او د څو ډلو په مشرانو یې بندیز لګولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه شپږ جسدونه او ویشت ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي. د عادي وزارت وحید مایار څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا پیخی پاړه جزئیات لا هم نوی دی او خای ورسته زیات شي. تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیخی د څرنګوالي او د وخت تلفاتو پاړه لا خپل قبل سنه دی ویلي. دغه چاودنه د کابل پانتون جنوبی دروازې کې شوې ده او ټاکل شوی و چې نن د کابل پانتون کې د قضایی ستاج او طبي شورا ازموینه واخیستل شي. تر دې دمه د دې چاودنې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پرون په کندهار کې چارواکو وویل چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو پرونی حمله د نه تنو ملکیانو او دوو پولیسو په وژل کېدو او تر نوي وزیاتو د نورو ملکیانو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره کړي. خغلی محب وایي ډاډ ورکوو چې موږ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لرو. د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوو انشاءالله څه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وس پوره وي. د انتخاباتو له کمیسیونونو یې نه سپموو او هڅه کوو څو آرام او شفاف انتخابات ترسره شي. د امنیت او د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کېږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوي چې د میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. د کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 20 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستل شي.
دا طالبانو لخوا د سویډنۍ کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګو ولایت زرګونه اوسېدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي دي. تاسوله ازادي راډیونه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبيري او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولې. ریان الکلداني او وات قادو د دوو سختریزو ډلو مشران دي چې یو یې مسیحي او بل د شابک اقلیت غړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کلدانی د 500 لیوا د سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شو خودل کیږي چې له یو زول نه شوی باندې څه غوښ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولس مشر مایک پینس ویلي چې هواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې ایران سره تار لري بندیزونه لګولي. خو د خزانه وزارت په بیان کې له ایران سره دغو کسانو د ارتباط په اړه څه نه دی ویل شوی. دا ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلناره کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوه. دا خبره پرون د کریموفا مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړې. دا غي مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس سرګن شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموفا په امبولانس کې و. کریموفا د سکال په مارچ میاشت کې په خپل کور کې د نصربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور مابسته ولیږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. دوستانو خبرونه ملاسادې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پیپان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پوهنتون دروازې ته څیرمه چاودنه شوې ده. دغه چاودنې تلفات اړولې دي. همدا اوس را سره له کابل څخه رحمت الله افغان په تماس کې دی. هغه د خدساری افغان صاحب د پانتون د دروازې مخې ته د نننې چاودنې د څرنګوالي او تلفات په اړه راته وایي.
ان سپتا ستا او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خبرو کې هم دوی واوریدل چې سهار 9:30 بجې د کابل جنوبي دروازې ته څیرمه یو چاودنه سوي ده. که څه هم امنیتي چارواکي دغه چاودنې د نویت او همدارنګ د وخت تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته تر اوسه شپږ جسدونه او همدارنګه 28 ټپیان وړل شوي دي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. هم صاحب ټاکل شوي وه چې نن د کابل پوهنتون کې چې د جمعې ورځ هم د امتحان واخیستل شي. د طبي شورا همدارنګه د شریعتو د ستاج خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه پیښه د دغه پیښې زیاتره قربانیان هغه محصلین دي چې امتحان ته راغلي دي که نور څوک دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو نظر واخلو، خو هیڅوک هم حاضر نه شول. او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړو، خو تر اوسه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. هم صاحب دا په کابل پوهنتون باندې لومړی چاودنه ده چې ترسره کیږي، ځکه په خپل ذات کې دا یو نوی چاودنه ده. بل هم
افغان صاحب کابل پوهنتون خو داسې نظامي ځایونو ته هم نږدې نه دي، نو غالبا دلته چې چاودنه شوې ده هدف به ملکیان یا مرګ ژوبله به ملکیانو ته اوښتي.
تر اوسه پورې هم صاحب دقیق معلوم نه ده چې د حمله کوونکي یا د چاودنې هدف څوک و، خو د افغانستان د کابل امنیو قومندانۍ ځینې چارواکو رسنیو ته ویلي دي. البته ازادي راډیو ته نه دي ویلي چې غالبا د دغه پیښې یا د دغه چاودنې هدف همدغه محصلین نه دي، خو وروسته به دقیق سي چې واقعا پیښه د دې محصلین باندې سوی ده او که په بل چا باندې سوی ده. وروسته په دې اړه معلومات ورکولی شو. دغه معلومات چې تایید سوي نه دي تر اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون یوې دروازې ته څیرمه د نننۍ چاودنې حال راکوه. د عامې روغتیا د چارواکو له قوله یې وویل چې لږ تر لږه شپږ جسدونه 28 ټپیان د دې پیښې څخه د کابل روغتونونو ته وړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې یوازې څو ساعته مخکې پرون ماښام په کندهار کې د امنیې پر قومندانۍ د طالبانو لخوا ډله ییزه حمله وشوه. په دې حمله کې تر 90 زیات ملکي وګړي د چارواکو په وینا ټپیان شوي دي. همدارنګه په حمله کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 2 پولیس وژل شوي. د ټپیانو د زیات شمیر له کبله د کندهار سیمه ییز روغتون له خلکو څخه د وینې د هدیه غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ریژبا د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. ښاغلي غنی پرون د فارسي ژبې او افغانستان په اړه په یو سیمینار کې خبرې کولې او وی ویل چې فارسي د ریژبې فرهنګي شته باید ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمېر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نوم دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر لغرونه او تخارستان کهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبنه د بیدل تر غرونو رسیدل یو پر دغه سیمه د فرهنگ سیوری خپور کړی ده. د ژبپوهنه پیاوړي سیړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یوځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه اکثره
دو بویل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کېږي د دې وخت را رسېدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لویې سیمې د رامنځته دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مدال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکي او نامتو پوهان اړ کړي چې د اثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1300 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمي کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه تاوتریخوالی راکم شوی، خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالی 15 پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس پرې ریپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبریږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د یوې په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې دا خپله د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصولا و اخلاقا مکلف به است که امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کنند.
دو خبریالان و دو خوندیتوب کمیته په خبر شوی راپور کې راغلی چې دروان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې 40 پیښې د حکومت لخوا، 8 د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا ترسره شوی. یو شمېر افغان خبریالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبریال زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
آنچه که هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران،
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبریالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبریالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهم خبره د حکومت لوري خبریالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسی دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایی مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغوی ته ښه زمینه د کار مساعده کړو تر هغو وکولای شي